100,000 نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و 85% مردم با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند.
سلامونو وقت بخیر در افغانستان وقت سلور بجیدی تاسو ازادی رادیو تا غوږی اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې ل پرونی ځانمرګي بریټ ورسته د پاکستان د وزیر خواجه اسف یوربیا په ادا کړی چې د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد ترګری لپاره کارول کی خواجه اسف تیر شپه جنیوس تلویزیون ته ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی د پاینال کې پټکاو کړی چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښت اقدامات وکړي د کوټه خار د ریلګاډي په تمځای کې په پرونی اداري بریټ کې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوز بلتون غوښتون کې ډلې مسولیت په غاړه واخیست د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپږتنو ډیر ټپیان شول د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ لس میاشت کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالر وه د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په خنډي ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لس میاشت کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالر ته رسیږي چې د دې جملې صنعت 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي وچ انځر انجا زعفران ممیز شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خاموات واردوي د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې ته راتلونکي د شنبه په ورځ د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي د وزارت نن یک شنبه په بیان کې ویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم یقرب له شپږشمې تر دیرشمې نیټې واخیستل شي د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لندې قوس په لومړۍ نیټه پیل او د لندې تر پنځلسمې به دوام وکړي طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی څه باندې درې کاله تیر شول چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلي دي طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم امانه کړي دي د فلسطین روغتي چارواکي وای په شمالي غزا کې د اسرایل په بریټ کې ولس کسان وژل شوی دي د هغه روغتون چارواکي چې د وژل شوی کسانو جسدونه ورته انتقال شوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د غبریټ نن سهار پر یوې کورنۍ چې بي ځای شو خلکو پکې پناه اخیستې و شوې ده بریټ د جبالیا په کډوالو کم کې شوی په دغه کم کې اسرایلی وی مشرۍ سي بریډونه کوي د اسرایل پاسروسه په دې اړه څه نه دی ویلي اسرایلی ځواکونو په تیرونیو کې جبالیا او د بیت الایها او بیت قانون شاوخوا خارونه محاصره کړی دي او یوازې بشری برسي ورپریک دي په دې کې چې د روان کال د اکتوبر په شپږ کمه پیل شوی په دې سیمو کې سلګونه کسان وژل شوی او لږونه زره نور ټپیان شوی دي د لبنان پر جنوب د اسرایل په پرونیو حمله کې لکتر لګا درې دیش کسان وژل شوی دي د خبره د لبنان روغتي وزارت کړ د اسرایل د ایران لملاتړه د برخمنې زبل ډلې خلاف خپل اوی مبارزه سخته کړې ده د لبنان روغتي وزارت پی و بین کوي چې د اسرایل خوا پر بلبلک المهرمال صحابه وی مملوکي شل کسان وژل شوی چې په دې ډله کې هغه ولس کسان شامل دي چې په الکنسنیا سیمه کې وژل شوی دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدل شي د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان جمله دی د غیر اقلیم څخه اسی پذیر شو
کابل کې په بازارونو د لازم کنټرول د نشټون له امله د خلکو نیول کې کونار کې د پاشا ټپل ماتیدو کوناریان له ستونزو سره مخ کړی دي
ټول ورزیدل دي او پاشا صاحب کې اکثره د لیسو او استادان
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شول. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویل دوی به هیات څه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. د چاپیریال ساتنې برخې شمېر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره په دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوی ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلی خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
من با کوشش و بوج بده کنفرانس که چه افغانستان چوب نده ده غیر اقلیم تخه اسی پذیر شوه ده او مشکلات دیره دیره ده ده نروال و سراب مختلف فرمونی که شریکو او ده ده منگ ده پاره او فرصت ده چه اخبر آلیکو تا پر اختیع ورکو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28مه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرنس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرنس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغیزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډیر خطرناک ورښتونه کیږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډیر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډیر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي، وایي د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. د وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته یې روغتیا ستونزې پیښوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. خو د طالبان حکومت امیر روغتیا وزارت او کابل ښاروالي مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکو جواد په دې اړه زدي رادیو ته وویل
در بازارای فعلی افغانستان چون در قسمتای پلخشتي
زینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابه لبنیات پنیرک ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمیر بیوازلی او نالوست دي اخلي دوی د څلوېښتو افغانیو توکي پلس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
بیچاره مو از فقر او سواد او څیزو محروم هستن. مثلا سیر برګی در پانزده روپه بیست روپه لیلام میکنن سر کراچی و مردم از استفاده میکنن.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې د موږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و. تاریخ تیر شوی بس ډیر ناجوړه شوی و. موږ شفتانې ته بولې و په ډیرو دواو په ډیرو پیسو مالجه باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکې کابل میشتې رخمینه هم ازادي راډیو ته وویل
چې نه تاریخ تیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په ظالم مواد باندې اوري هغه نو هغه ډېرې ستونزې سیرتا پېښوي خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لرې دي یعنې بعضې کلی دی یا بعضې لرې سیمې دي لرې ولایتونه دي دغه کار بیخی زیاد که بدبختانه چه یعنی اگه بعضی وقت ما خپلم دیدی چه بعضی خلق خوال دیدی اگه بیخی و تا دلبادی پیدا شویند دکتر باندی دکتر تیر شویدی.
دی کابل ولایت دا اوسیدون که دی طالبانو دی حکومت لاروند و ادارو غواری چه دی موضوع تا جدی پام واروی. دکتران هم لدوغ خوراکی توکو پن استفاده تینگار کوی. دی انتانی ناروغی و ترینر متخصص دکتر فرید الله عمری په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي یا په مایع شکل یعنی د انرژیګانو په شکل باندې او یا هم کیدلی شي چې د کنسرو په شکل وي نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شولا یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو او ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفاده وړ نه دي د کومک په ځای باندې کیدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي او دې تر څنګ کولی شي چې موږ د خوړو په تصمم باندې اخته کړي
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په کندهار کې سره لدې چې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی د خوراکي توکو یې په خپل ځای پاتې دي او نه دي راټیټې شوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول راټیټې شوې او اوس له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلې ده خو د خوراکي توکو یې لا هم لوړې دي. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ بلې ته د خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړیږي خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ شي بیا بیې نه راټیټیږي چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکو نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې ورستوي کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو لامل د خپل کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
دا سورز راځي زغران چلوم گای یو پیرا وس گای نه وسی گای سل گای دوا ساو گای دریا ساو گای دو دری ورځ دغه سي بیکار ګرځو منګر خواري و شي نه نو چې پیسې بیا با شان سړی رانی چې پیسې نه نو بیا خو نه رانی ولکیر د خوراکي توکو دوه نه ګران سیوی جی عثمانا دا غوړی جی وړی جی زموږ ولس ډیر لیدلې دي د خلکو په پارسل واس نه رسیږي منکاټ رانیسي په غوړو یې واس منکاټ غوړی رانیسي د حکومت صداغه هیلو ارزو ده چې دی پردان نرخو پام وکړي توجه ورته وکړي د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې مازې نیمه افغانۍ لوړې شي لا هم شاندې پنځوسې اوسه دی لوړې، او برعکس که لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډېر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو سره در کوم چې غوړې پخوا په اته سوه وه، اوس په نه سوه افغانۍ دي. همداسې شان وړېږي، کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ سوی، هغه شان هم ورسره لوړ سوی دی. خو اوس برعکس چې ډالر کښته سوی دی، خوراکي توکي یو په دوه ګران سوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردیدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکي احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې لکه بلې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ پر کښته راشي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته شو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه. مثال به د وړو درخو وړې پر ځای ولاړ نه دي ارزانه شوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته شو وړې په اته سوه اویا شوه، هلته پر سر باندې ګران شوله. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دکاندار په لاس ده، آزاد بازار علت دی ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې ښکته کېږي شان نه ښکته کېږي. خاطر دا ښه ده چې موږ وریجي معنی له پاکستانه راوړو. وریجي ګمرک چې ده معنی یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنی په څلور سوه تمامېږي. چې دلته موږ د څلور سوه د کرره خلکو ته مال ورکوو، بله فله برته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنی نقصان کاروبار ته، ګمرک معنی خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات هو مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانۍ ارزش د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دي. د اسرائیل پاوز همداراز په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوی بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلواله لمنځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دي. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنوی چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه خوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 24 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وشل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وشل شوي، چې په وشل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې شار د پراخو برخو د تخدي امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوندي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو شارونو کې هم ډیر لس کسان وشلي، چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي شار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وشل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سړکانو ولسوالۍ سودین کې وایي دیم کال په پوره کېدو دی چې د پښات خپل ملامت شوي د موټر لور لتاګ راتګ وتلې او دوی ستونزې سره مخ کړې دي. ځکه خلک وایي سوزلې حکومت یې چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي چې بنور سره شوي خو عمل شوی نه دي. نور تفصيل پر راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل چې د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی وو. نږدې 3 کال وړاندې د زیړی بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر پملا مات شو او د موټرو لتګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکو به د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو لوګدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره بیا پخوانی او مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پښد دوه تن اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف آزادی رادیو ته وویل
د چکو جالو او روان یا به د نوابات په پلیټانی په څل چې مریضه وه چې د زنانه به د حمل باندې بیمار او ادمه شوم باندې به بیمار او هغه به تر نوابات په پلیټانی ضرورت چې غسه ده بدلا یا هم د توکي د یا سپین جمعه په پلیټانی پولیسو ده چې مثال موږ په څل حرکت کوو د نوابات په لاره باندې په چې غسه ورته ده حتی ځان له ډیر مشکله ده چې په دې طرف باندې ګالم نه میډاوي چې د سټی انګرار تر جنو د سپین جمعه په نوابات استفاده کوو چې هغه هم د دې نه پټې لري پاتې ده چې پوسه
پول غورځېدل دي او په شد صاحب کی اکثر د لیسو او استادان او خاص کر د پښد زراعت انسټیټیوټ د 14 ټولګیز د کون کې د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پلو غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایی اوسیدونکو وای په سین کې وب کمی شوی او همدای د ترمیم وخت په وینای ک په ژمی کې یاد پل ونرغول شي نو په راتلونکو کې پسرلی او وړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سین وب کمی شوی دی، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تر راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ لسین او به کمی دی او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چاره بشپړی شوی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي واده دی ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دی کړي او دی جو ورته نه و خدا به درز نه غونډه او راتګ زمنګ او دیوالی سی بنا او ټولو دی عمره فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جو ورکې پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلی غلو.
د پښت پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربېره د سین دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونه د چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلی جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالی سره یې 15 پلونه تخریب شوی او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه د ډنګېدو په لومړی کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشه دي وراند ویجاړ پراته دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د اورزګان ولایت د ټرافیک ریاست د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټرو چلولو وړیا خوانیز کورسونه پیل شوي دي چې تر دې مهاله له اته زیات موټر چلوونکي په دې کورس کې ګډون کړی دی. د دې کورس هدف د ټرافیکو پیښو د مخنیوي لپاره د موټر چلوونکو د مهارتونو لوړول دي. د ټرافیک ریاست مسؤلین وایي چې د دې کورسونو له پیل راهیسې په دې ولایت کې د ټرافیکي پیښو کچه 50% راټیټه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ترافیکو ریاست مسولینو لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا شونیز کورس پیل کړی. د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر شاغلی ننګیالی ویسال وای موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو. نوموړي وایي په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بې لازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوي وه چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوي وه.
تقریبا 6000 استادان موږ دلته روزلي دي. په دې سره که داسې تخمینان ووایي چې دغه د پیښو ګراف تر ډېره حده پورې کښته راغلی دي، یعنې ټول هغه استادان چې ټرین شوي دي هغه خوشحاله دي او هغه اصول چې موږ ورته ښودلي دي هغه اصول مراعاتي او تر ډېره حده پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي.
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول له 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه کیږي. د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپیان کیږي هم، چې د دې پیښو لاملونه په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونه نشټوالی، د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالی او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي.
ډېر خوشاله د ترافیکي پیښې ډېرې کمې دي، ډېر ښه کړي دي چې دا روزلي دي.
موټر چلوونکو لپاره خو به چې اول ځل احتیاط پکار دي، که احتیاط نه بیا به چې دی سان خوګوري بیا د استاد چلاو وګوري چې دی په څه نقشه چلی، ځکه اوس په حال اورزګان کې معنی
دا کومره ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نه ورکی او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته اما په هواي.
د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین د موټر چلولو وړیا شونیز کورسونو لاري هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو د کچې د لاټي ټوالي لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. د دې په وینا د دې کورس لپاره رئیس د ترافیکي پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
و ما را از اخبارونه در تهم لروخ ترقی وراندی خبرونه.